درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي روان 2015 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10 زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوی ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس پنوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپترو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګ نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکنګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د 2 بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د 3 شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. واشنگتن له سوریه څخه د خپل ټولو ځواکونو د استلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د 1 میاشتې، 2 میاشتو یا هم 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کوردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي، په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي، ډیره مبالغه شوې ده. ډونالد ترامپ د 4 شنبه په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروت کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یو اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه همدار است د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د آزادی رادیو وب پانه په یاد لري azadiradio.com. زموږ خبرونه همدار است په ټولنیزو شبکو کې اوریدای شي، په فیسبوک او تر لاسه کولای شي، البته مطالب په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم مشتاقبولای شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو دی.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري له دې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنی راغونډ کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شبر پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور لمخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دیته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لشت تر لشه دریو میاشتو لپاره وځندول شي. د کار په پاکستان کې مشتاخه افغانان اندیشمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویل دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شهلی شریف وویل کچرته د افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادی رادیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې اسلام آباد او راولپنډي څخه وېستل شي.
د ایستلو وخت 15 وخت کال چې دلته کم چاتیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې دغه هرڅه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د خار پر خودل بل خار ته تلل د بورته ډیر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه ده دا چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو پړان دښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، شزیوانجونی، خبریالان، د بشري حقوقو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دوی ته د یو څه اوږده موده وخت ورکړل شي چې خپل کارونه او همدارس جایدادونه راټول کړي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه سره ورو
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته ورځې ټیم راکړه څو ورځو کې وروتې ولا ښځم بولم او رانم بولم د نن اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وي او طریقه کار راته جوړ کړی وي چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده دغه شی به ځان سره وړي دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسیدونکو يم پاکستان کې صاحب لکه ز تقریبا چې د 20 کلونو نو اوسېګم خو په دلند شپو کې یا په دلند میاشت کې موږ سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وزایت دي کم سه کم کما باسي ماته د لک ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری وند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دمر پریشان یز تا سو مس دا اوس دا در ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے سی دے پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وے
دا وسیعت یوازی پا پاکستان که نده پا ایران که هم افغانان تر سخت فشار لاندی دی دا ایران دا تهران ولی وی دا روان المریسکال لپیل تر دیدم پا دی شار که دری لکه بحرانی اتبا پیشندل شوی او لده هیواده استل شوی دی محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره دا ایران ایرنا خبری اجانس تا کرده دا په داسال کې چې یو شمیر کورنۍ چې په ورستیو کې غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوی اندیشمن دي او یو شمیر نور چې له ایران استل شوی وای په افغانستان کې له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو په کړاو کې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا ل نیول ورسته ل د هواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران ل ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2,000,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه ل د هواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادبا او نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې د چوشمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول د هیواد استل شوی. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیس کار کاوه تازه د پولیسو لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی وو. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکي دي او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو.
بیکارای نه لاړو ایران ته د ایران په زور ایستلو تل تراغلی افغانستان ته تل کار نشته. د امارات نه وواړو چې کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو د کمال خان بند دریم فاز له بشپړول وروسته پرانیست. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یو ونی وروسته تر دې خبر کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفر وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکی پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري. د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې د 25 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 6 میگا ولټ برېښنا د تولید په هدف په 2021 کال کې د طالبانو تربیه وخت رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانیشتل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای وو، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیست پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی وو، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوای وو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتی اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټه اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوي برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
95% مردم ولسوالۍ چهار برجک زراعتي شاستن کول لري.
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیز ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. کچرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خلی په مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا کې زمینای کې او به اونجا نه میرسایي.
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې ته اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دې نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نوي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالۍ د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ویندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نشي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندې چې د غزې استوګندې بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د غزې له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات له احمد شبر واوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شغله ترامپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واکه واخلي او د هغه په اقتصادي واده کې به مرسته وکړي. د شغله ترامپ تر څرګندونو وروسته پرون سپین ماړی وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو د سیمه بنیسي. د سپین ماړی ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ترامپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ترامپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځای کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلې او خبرداري ورکړې دي چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې یو ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یو فلسطینی دولت اساسي برخه وي. د غویاند زیاته کړه چې اروپای ټولنه دا سیالار تشمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطینی دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
مونږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره مونږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلیم.
د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هموایی یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ارتوایی.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش او چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت.
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلایم.
دا انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ تر خولو چاري روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ لپاره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ د نن کې شودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانیو یو شمېر استادان کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته د اوسنی ملي آرشیف ته جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف تر خاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې دارسونه لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150 زره تاریخي سندونه، لیکل شوی ادبی او دینی آثار خوندی او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو لمخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 190 تاریخي اسناد چې په هغه کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د تورته شیان ساتل کېدل. د دې ودانۍ په بل برخه کې 9000 جلد قران کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وي. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پام لرنه نه ده شوی، څنګه څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات و حسو باندی ده ملی ارشیب دی تلسزی شروع شوالا چه ده ملی اغانستان ملی ارشیب ده مهم کرون سخه ده
ده ملی ارشیب و دانه ده شهزاده حبیب الله خان ده کار ده دفتر لپاره جور شوی با خدا سی که سر روایت شوی ده چه کل شهزاده دی و دانه ته ورته پلاره که ده آس پشه ده مجک پی وغار برابر شو او شهزاده لآس راولوید بیای پدی و دانه که پشه که نشده او دای بچاګون حساب کړ. وروسته بیا لدی ودانی د دولتي ملمستون کار اخستل کیده او د ظاهر شاه د پاچهی پورستی کال دا ودانی ملي آرشیف ته ځانګړې شو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري
د کابل پانتون د ښکلې هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو. خو د همدې پانتون د یو شمیر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت، افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي د جنو په باور یو شمیر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولای او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمیر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوق و علم تا د اصطلاحات و علم هموایی یا په بل عبارت اصطلاحات و سره د لوب علم هم ارتوایی په دغه علم که د اصطلاحات و زدکره اړینه ده او د حقوق و شاگرد او هم دارنگ د حقوق و استاد تلازمه ده چی له حقوقی ترمینولوژی سره په دقت سره باید چلند وسی. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي له مغلق و متونو سره مواجه کیږي. په تیره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حد پورې حدسه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مواد، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چېرته ورته وګورو د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی تر ډېره په حفظ اتکا کوي، او زدکونکو محصولونو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپل ولې کې ام دغه تکړه محصولین چې هڅه کړې وي دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوم چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی. دوی ډیر فسه نصر نه دی لیکلی نو خپل محصولینو ته هم غیر فسه نصر ورکوي چې غو استفاده ترې وکړي.
دیو دیو کوستونځي په ون بلې اما دما پاکیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلی علوم دی لازم ده چې تر ډیره حد پوری زده کول او استاد باید ډیره مطالعه ولري. زله تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکي چې تحلیلي مسائل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نسده کېږي.
یو بل شیم دی البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلی بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي. لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سی وی بعضې استادان دا اصول ولري اما د ما بیا خپل خبره تکراروم واز په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزا او یا عناصر باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅو دا ستونزه نه لګي او په خصوص کله چې دا فارغي د خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېر ستونزې سره مواجه کی.
په هندستان کې دلته ستاسو له خبرو دوه مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه او بل موده خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلو د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپل منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه وو نو تحلیل قوه باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مسامینو پورې مرتبط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته د تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول او په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق باز قوانین شاگرد ته ورخودل چې هغه باید لجان سره وایي خپل تحلیل هم لجان سره ولري او کچیر ستونز سره مواجه کیږي پسند کدل استاد نه پختنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو تاله چې شاگرد باید و هڅول سي چې پرته له ټکسټ بوک په نور غوښته ته مراجعه وکړي. دوه خپل استاد باید دا ورته ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپل محصلین ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په آزاده توګه او درېیم د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نصر موضوع ته بیرته بیا هم راوګرځم. لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل هدي اقل په اونۍ کې که په یو اونۍ کې نه په دوه اونۍ کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي که څنګه؟
کاملا ګورې د حقوقو په پانځه کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثيلي محاکم درلودل او معین سن ستارت اورس نو په دې مرحله ته رسیدلی وو چې باید فرزن پیل مسلې کې د قاضي په عنوان د څارنوال په عنوان د متهم په عنوان د شاهد په عنوان تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګر همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهر باندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو. که اجازه راکړئ زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و. اما متاسفانه چې زنه پیغام څو ساګه سیستم ادامه پیدا کړی دا کنه نه کړی کته نصاب کې ګټي ویلې نو تاسو فارغ شې سیستم البته کړی
په ځانګړې ځای تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې اومده ستونزه هم ده هم ده څه فکر کوي د دې له خاطر چې دغه نصر فسیوی او معسلین په پوښي بهتر بدني چې ځینې تغیرات پکې راشي مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړی کال ول وستل شي چې بیا ورسته معسلین له دغه مشکلات سره مخامخ نشي
ګورې دلته دوه څو خبرې یو د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي دغه تغیر اول یا دغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي ارزنجبه تاسو ته مثال وایم کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري ارزن طلاق خلع تفریق او همدارنګه فسخ دا څلور حالت ځان ته ځانګړي معنا ولري بنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داستنځي سوي دا د حقوقو مبادی او د حقوقو اساسات کې دی اسلامی حقوق او اساسات په لمړی کال کې ویل کیږي تر یو ډیره حد پورې بل خبردار چې په ورسته یو کلو کې د حقوقي اساسات توضیح لپاره ځینې څنګه رامنځته شول چې اصطلاحات ما ارزو کوي چې په تیرا د مدني حقوقو په ساحه کې د ستونزو ډیره جدي ده د لپاره چې د افغانستان مدني قانون ټول لوی قانون د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډیرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي نه په عربي ژبه ده سویدي چې معسل له سره کله کله ستونزې لري
د دې خاطر چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې اماهنګي او همغږي ته ضرورت دی مثلا رسنۍ یو شی وای د حکومت مامورین بل شی وای د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي
باید قوانین تشبیه قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو ادارات له خوا نه چاپ شي لوی ستونزه دا ده چې کله کله بازی وختونه د سکیږي چې یو بهرني متن نه یو خارجي متن نه یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي ټکس یا متن ترجمه کوي دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلې دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویدي یا حتی اداری مقامات و حتی پلوڑ کچه مقامات و استطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی چه ده ولوی ستونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاویت کمه باملره نسیوی دل کچه مخ که ما عرضو که شاگر کل چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایت له حقوقی مسائل سره ناشناوی یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایز تلاله ایم چه ده مال نظره دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم در کم باید شاگر در پورتنه سنفونو که تدریسی
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم و استاد پانستان اگزیس خمننه د کابل پانتون پاړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شلې ده یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د ورسته پاتې کېدو له امله خوشی نه دي جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغې څنګه نوم له موسیقي څخه ترانه او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګه کې د محصلینو شمیر کم شو خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانه څنګه محصلین نه لري د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي ډپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحاله زدهکوونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې ډپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون دی استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې ډپارټمنټ له محدود پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یو محصل نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته و، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما بسیار زیاتی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقه لمخې می په کانکور کې هم همدا رشته غوړه کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړ توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه يم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیات ځوانان غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دې ډپارټمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په دیلسه و تلویختن دیگ دیز کل که ده کابل پا انتون پچو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او پا افغانستان که ده هنری استعدادونو ده وادی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې په هنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سال واقع په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې، یو تور باد له یو غره را لګیدلې، د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې کې چه پانو نوی نوی دلی لول خوگو زلفو نچاگانی دیزده کدی شیبا پاس بای پا بینو دیده باد من گلش نیوی. یو تور باد لکه یو مست یاغی هاتی بیا پا درندو درندو گامونو دیره دیو او غاتولو پا نازکو سترکو خیجی. بیابانن د خاموش و چیغ و منز که لکه مڑای کرخت پروت ده. بیابان ده نسترن ده زخمی شوی و سپین و پان و جنازو لانده شرمی که او نرگس ده خپل و سترگو جیر نارنج پسه پا وچ دریاب که دوب شو. چنار حسی پرشنو پانو دخایست قرآن دیکلی باد پلیک او هم پلواست کلا پهیگه باد هم دوم را دیز دکڑی چی او گل چرنگا مات کڑی او لاسونه لزان سر یوسی پرون دلتا د انگورو یو پیغلا تنکی پانا یو سین پخپل غی که نامعلوم وطن تا بوتلا هغه پانا د غباد و ورسپارلی هو که سین لکه د مور پتاو دا غی که دیو مړه کشنی پشان بے گناه دی سین لونو پانه نشی راش کواله یو تور باد لیو غر را لگه دلی د زنگل پسیر شنی لخت ور سره دی ایس از رک ویرا نشتا زک پوده چس پر لی مقابل که د گلان و پاترونو دیوال نشی جوانه گلانو پاترونو دیوال نشی جوڑا
لشغلی لهو چخه مننه دادوی شیرونه لتزادونو او هنری اپخامونو دک دی لدوی سر بده ازادی رادوی مجلی پراتلون کو گنو که پا هم دی اره وشخیشم چه پا شیر که اپخام چرنگ زای کرده د شیر کلمات چرنگ انتخابوی دا او دیتا ورد دیری پشت نشته چه دا سی هنری شیرونو لشایر چخه د ثواب موندلو لټه کولای شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کو محمد الله مسعود حق افغان هنرمند چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي دی وایي چې لمشوم توبه به رسامي کوله پلار به هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چاري هم رسامي ته سوال دی شغل مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوسته او لنشتې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي ل دوی په واورو چې په دې ورستیو شپږو کلونو کې هر ورځ انزور پاسي
نه هر ورځ خو اوس ولا مسروفیتونه زیات دي مخکې ډیره کوله رسامي اوس خو دغه د استادۍ هنر د ډاکې سره مصروف یم خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي او کنه بیکاره یاسې رسم کوي
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غده چاره ده کنه کله وردا سوي چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شی بر امن څه شي کنه هغه بیا خیال شي خیال پسې بیا نو فکر شي دا چې مخته بیا وړم کله وردا شي چې یو شی نه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې در کوم کنه غواړم چې دغه شی د هنر جامع تر ولم دا سم کې کله ور بیا داس کې چې یو شعر نه متاثر شم یو لړند کې سینه متاثر شم کنه یو شخص نه متاثر شم یو د کلمات او یا د خبر نه متاثر شم یا عین پترسن د دې طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه چې غا یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه نو بیا ورم چې دا خپل درد خپل زور دا په هنر تر ولم نو دا چې کله ور کې
کچرته رسم الهامی و بولول کچرنګ چتا سو ډیره شته شی هم کړه ولی په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي مثلا یو کسبوي ډیرو کسانو به رسم کړي البته مطلب مل لیکوالو نه دی عام خلک کنه یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور
فکر کوم خبر را ده چې غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه یو انځورګری کوم هغه بل کس پتی کې کنه دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي دا به موږ نه ریاضیت غواړي دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه دا لپاره بیا خواري مهمه ده فکر کوم دا زه دا هنر یو هغه ته چې کنه موږ ته څه راځي یعنی هغه شاید شي مخی چه اساس کلی نیمی تا یو دست سوژه را منستکوی یا دست یه موضوع انزورهی چه غچه کار نیمی رو بندی کنی واقعیت بشی دقیه یو سخت کار دا او زنوارده سی بشی تکوایشی دیو چه انزورگری و گوری خو هنرمان آقا دا چه پمدی کم دا یو نوشه تولید که یو نیو زوی نو تو گوری شاید دیو بل انزورگر منزره که دا شاید اضافه که کنه چه
هغه د مخاطب یا د لوستون کې د غلیدون کې هغه نظر وسره بدل کی هغه ته احساس ورکی.
تاسو په دې تیرو سو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا کدا شپاش کلم مخکې رسمونه لو سر مقایسه کی، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده د هنر ورس ورس سمه سره چې کار کوي کنه دومره سره مخته کیږي. یعنی زما لمړی کارونه سی و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولی یم. نو تغییر سړی ورس ورزم احساسوي. بل دا سی و چې مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه شو کوم په یو ځانګړي شي کې کار وکم، هغه شاید یعنی پنسلی رنگونه شي یا دی وګ رنگونه شي. نو اوس دی حالت رسیدلی مې چې زه به واړم دینه ورسره خپل دی هنر برخه نورم جزوی کما. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنگ مسله یاد کړه چې په رنگ کې تغییر راغلی، که اوس یې توضیح کړئ یعنی څرنګه؟
خبردار شي او صلاحي شي د سمره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنگونو کارول شو یا د رنگ ډول شو یا د رنگ نه متغیستبل دي کنه. په خاده شي و چې زبغه د رنگ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګور رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا یعنی اوس دا هغه د شي زغه د رنگ په ترکیب باندې یا د رنگ په کارول باندې دی باندې پوه شو یم. په خو به دا څه چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره د مو طریقې غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیز په غو باندې زنه پوی دم. نو اوس هغه چاره یو سمه مندلې ده چې د نورسته به ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه مندل شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې ځکه د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږ پکتیا کې لری پرتا ولسوالۍ مرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې. یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کوټه کې نه پورته وسایل باندې کارو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غواړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره. نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا څه ده چې توجه مې کړی ده، خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته د مر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني. ته څومره هنري تابلو جوړ کړي یا ورته خطاطي ورته وکړي یا بل هنر داسې باندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی موږ مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا وی هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو دا چې دی ابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزور دی.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستورانت جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدې شي چې څوک یو واحد څه وی چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی شي او خلک لدې لارو تشویق کړي.
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو او بخښي تنا پر رسم خبرې کوو. نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم لري رسانه ده، د خپلو رسنیو لاري تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادي یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دی خپل اثر وړاندې کوي خپل. خو
فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه په دې برخه کې څه خاص کار نه شوی کنه. زبیام وایم شاید چې دا کې د ټولو غدي ادبیاتو برخه غده مهمه ده کنه چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل وسیات شي ویل پکنه شاید دی وخت سره داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دی دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه مریواجن زیات شي پکې
د دې له خطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کی لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي. آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لاره په پکتیا کې لشتر لشه کومه ټولنه لري یا کوم ګروپ لري د نشه کول چې کله د کتابونو نندارتون د څنګه ته د خپل رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړه. خدای شنه بیا غیز زیاتو تاثیر زیاتو خو په خار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل اثار په آزادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته. نو دوی غبرګون احساس ډېر زیاتو کنه. ما دا کله وچې د خپل د وطن دغه مثال تاریخي سیم شوې تاریخي ځایونه لکه ژرند شوې لکه زیارتونه شو دا مې احساس کړی وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطري دوی هغه احساسات ډېر خواږه وو ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي بل هلته علمی خلک هم زیات وي د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندنې لپاره کنه چې مثال دی دا کې همکاري سره وکړي دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره لخواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي الته اعلانونه کوي خپل رسمونه وړاندې کوي دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کارمانه ده کړې نور هرمندار دا کار کړی ده کنه چې په پکتیا را بغیر په جلال آباد کې استاد شیغام دا کار کړی خو او خلک نور ورکیاوی زیات دي دا شاید چې ورته کاری چې به دي په کې راځین نه کنه. نو د خلکو می وجهه ته لای ګوري نو دا شاید چې تاسو مې وړاندې کړي که څومره حاصل هونه راخې کنه خلک بیا هم دا نه غواړي کنه دوی ورکیاوی نور دي. بیا
کچرته دې ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چاغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي په شیرنی خوریو کې مصارف کوي په جنو نورو ملبسچو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک په ارزښت پوښي؟
دقیق نه دا خبر درسلای چې دی او شی په ارزښت باندې یا دی او شی په جوهر باندې پوښي نه وکنه. نو که څومره راشي خپل یالي دوی ته به باندې ځخاري. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید په زړونو کې وي په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را بهدل اوبا هدا یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی
مهون ہوں لو گئی